مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم دقیقاً تا نیم ساعت دیگر برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد، اما حالا در 30 دقیقه با اسمت ساروان در مجمع خبری باشید. خوش آمدید شما.
ډیر مننه نعیمی صاحب. اته به جی شوې قدر منوردون کړه د سات په خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي د امنیتي موافقې په لاس کې د ځن لکبله تر ټاکلې اندازې زر زیات سرتیری په افغانستان کې پریږدي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. خو لومړی د دې سات خبرونه حمیده عثمان اوروي.
ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان کې وی هر اړخیز سولې ته د رسیدو لپاره باید ملی سیمایز او نړیوال شرایط برابر شي. د امریکا دفاع وزیر چکی ګلوای راتلونکو میلادي کال په افغانستان کې زر تنه اضافي امریکایي سرتیری پاتې شي. او په بهرنوي خبرونو کې به واوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دغه هیواد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه رد کړه. پورا خبرونه واوري. ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان کې به هر اړخیز سولې ته د رسیدو لپاره باید ملی سیمایز او نړیوال شرایط برابر شي. نو موډی چې پرون مازدیګر په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر چکه غل سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې. یو وار بیا سولې د افغانستان مهم لومړیتوب وباله.
موږ په دې باندې ټینګ ولاړ یو چې باید هر اړخیز سولې ته ورسیږو. د سولې نقشې لپاره ملی، منطقوی او بین ملی شرایط باید آماده سی.
ولسمشر غنی زیاته کړه د دې شرایطو برابرول فکر او کار غواړي او افغان حکومت غواړي چې په غور او تدبیر سره په دې برخه کې کار وکړي. د یادونه وړ ده چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت له ډیر لاسو کلونو زیاتو هڅو سربیره هم نه توانیده چې د افغان حکومت واستوال مخالفان د سولې خبرو ته چمتو کړي. ولسمشر اشرف غنی وای د لندن په کانفرنس کې کړي ژمنې پرې له بهر نه دي تحمل شوې، بلکې دا ژمنې دوی په خپل لخپل خلکو سره کړي. نو موري پرون مازدیګر په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر چکی ګل سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د لندن په کانفرنس کې مو د بنیادی تدریجي او ارخیزو اصلاحاتو ژمنه کړي او دا هغه څه دي چې د پواینا افغان حکومت د ترسره کولو لپاره هوډمن دي. ولسمشر غنی ویل د بدلونونو لپاره ملي اجماع شته. افغانستان بدلونونو ته چمتو دی او سیاسي اراده هم موجوده، خو ټینګار وکړ چې دا هر څه په یو ورځ کې نه ترسره کیږي او د دوامدار بدلونونو لپاره وخت ته اړتیا ده. د امریکا دفاع وزیر چکی ګلوای راتلونکو میلادي کال په افغانستان کې زر تنه اضافي امریکایي سرتیری پاتې شي. هیګل چې په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې، د پاتې کیدونکو سرتیرو په شمیر کې د دې زیاتوالي سبب د ناټو او امریکا سره د افغانستان د دفاعي او امنیتي تړونونو په لاسلیک کې ځان ډوباله ویل. لویدیځونه توانی چې پر وخت په افغانستان کې د 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کیدونکو سرتیرو پلان لپاره پلان جوړ کړي. راپورونه وایي په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په بریدت کې نه تنه پاکستانی طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کونړ امنیت قماندان عبدالحبیب سیدخیل آزادې رادیو ته ویل چې دا هوایي بریدت پرون ماسپخین د شیګال ولسوالۍ په شلتن سیمه کې شوی دی. د سیدخیل په وینا د بریدت پر مهال په سیمه کې د پاکستانی طالبان غونډه روانه وه چې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې تر بریدت لاندې راغلل. د افغان چارواکي وژل شوي سواتی طالبان بللي چې د په وینا یې له افغان طالبانو سره لاس یو کړی و او په کونړ او د افغانستان په نورو سیمو کې بریدونه کول. تر اوسه وسلوالو طالبانو په شلتنګ کې د شوي برید په اړه څه نه دي ویلي. پاموکړې سیمه ایز او نړیوالو خبرونو ته. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دغه هیواد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه رد کړه او ویل هغه وخت نه دی راغلی چې هر څه پای ته رسیدلي وبولو، بلکې لا هم د پرمختګ چانس شته. بایدن په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ یوې غونډې ته په وینا کې وویل په ایران لګیدلو بندیزونو د دغه هیواد اقتصادي وده او د غرض اټومي پروګرام ورو کړی دی. ایران او د نړۍ شپږ ستر هیوادونه روانه میاشت ونه توانیدل چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر دولس کلن لانجه حل کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې ماسکو ته تللی دی او هلته یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. تر اوسه پورې د روسیې او فرانسې د ولسمشر د خبرو اترو جزئیات نه دي څرګند، خو د فرانسې ولسمشر د ماسکو په هوایي ډګر کې له پوتین سره د لیدلو پر مهال ویل چې باید د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرې وکړي.
ښاغلی ولسمشره، زه غواړم چې یوه شیبه دلته له تاسو سره د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړم. د اوکراین د خلکو لپاره، د اروپا لپاره او د روسیې لپاره، زه پوهیږم چې د روسیې او فرانسې ترمنځ د یو حل لارې د منډلو نیت شته.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم خبري اعلان ته ویل چې هیواد د اوکراین ځمکني بشپړتیا ته درناوی لري. تمه ده چې د دواړو مشرانو ترمنځ خبرو کې به پر ماسکو د فرانسې لخوا د دوو هیلیکوپټرو لیږدونکو کښتیو د قرارداد د لغوه کېدو په اړه هم خبرې وشي. پوتین ویلي هر وخت چې فرانسې د دې قرارداد د لغوه کولو پریکړه وکړه، ماسکو به خپلې پیسې بیرته وغواړي. د اوکراین ولسمشر د کیف د چارواکو او روس پلاو بلتون غوښتونکو د استازو ترمن د خبرو اترو د نوي پړاو اعلان کړی. ټاکل شوی ده چې دا خبرې اترې به د دسمبر په 9 نیټه په مینسک کې وشي. پترو پروشینکو پنون خارکیف ته د سفر پر مهال ویل د دې خبرو اترو د ترسره کېدو لپاره لومړنی توافق شوی دی. د اوکراین ولسمشر ویل په دې خبرو اترو کې به د اوربند هغه تړون په واقعي پلي کېدو خبرې وشي چې د سپتمبر په 15 نیټه په مینسک کې د دواړو لورو ترمن لاسلیک شوی دی. د اوکراین خاتیس کې بلتون غوښتونکو د ولسمشر پترو پروشینکو د دې څرګندونو په اړه عکس العمل څرګند کړی. د لوهانس د خلکو د جمهوري شورا چې خپل ایزان ته دا نوم ورکړی، وایاند ویلي د بلتون غوښتونکو مشر په دې خبرو اترو کې ګډون نه کوي، خو د دوی یو استازی به مینسک ته ولاړ شي. د سوریې حکومتي ځواکونو پرون دا وکړه چې د دې هیواد په ختیځه برخه کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې یو برید په شاتم بولی دی. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له څو ورځو راهیسې په دیر الزور کې یوه مهمه هوایي اډه هدف ګرځولې او پرون ورځې یو لوی برید پیل کړی و. د سوریې پوځ له دې پوځي اډې څخه د عراق سره د دې هیواد په پوله د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر خلاف په هوایي بریدونو کې کار اخلي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی، وایي د سوریې د حکومتي سرتیرو او د اسلامي دولت د وسله والو ترمنځ جګړه کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د عراق په انبار ایالت کې د البونیمر قبیلې مشرانو ویلي د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دوی 15 تنه د ورځې مخکې تښتولې دي. دوی وایي د څو تنو جسدونه د البونیمر د قبیلې په لس کیلومتره کې موندل شوي. او وروسته خبر ده چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي له منځني ختیځ څخه مسیحیان په ځورېدونکي توګه ایستل کېږي. نوموړي دا څرګندونه هغو عراقي مسیحیانو ته په یو ویډیوي پیغام کې کړې چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا ویډیوي پیغام د عراق په اربیل ښار کې د شنبې په ورځ مسیحي کډوالو ته خپور شو. په جون میاشت کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې لخوا د موسل ښار له نیول کېدو وروسته په زرګونو مسیحیان او یزیدیان د خپلو کورونو څخه تېښته ته اړ شول. پاپ په دې پیغام کې ویلي چې د دې افراطي ډلې لخوا ټولې فرقې په ځانګړې توګه مسیحیان او یزیدیان د دوی د مذهبي عقایدو له کبله ځورول شوي، خو دوی د تاوتریخوالي یوازینی قربانیان نه دي. پاپ په خپل پیغام کې ویلي په ټینګه له نړیوالې ټولنې څخه دغه شخړې په اوارۍ کې د قوي هڅو غوښتنه کوي چې ستاسو اصلي هیوادونه یې نارامه کړي دي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې دي. تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوې او د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د دې خبرونه په دوام کې ووري. د امریکا دفاع وزیر وایي د امنیتي موافقه په لاسلیک کې د ځن لکبل تر ټاکلي اندازې زر زیات سرتیری په افغانستان کې پریشتي. په دې موضوع د فوزي چارو د یو صاحب نظر اوري.
سربازانو زیاتې دل یا د اول په مورال کې افغانانو باندې څه تاثیر لري، ځکه دوی یو پښتانه پیدا شي.
د افغانستان حکومت ایران ته یو پلاوی لیږلی چې دا هیواد د لکونو افغان کډوالو د ایستلو په اړه له خپلې پریکړې وګرځوي. د پوهنتونونو ټولنې د کانکور په ازموینه کې د درغلیو د نه تکرارېدو غوښتنه وکړه.
متاسفانه تیر کال ډېرې زیاتې درغلۍ کانکور کې موجودې وې.
د هلمند د ګرشک په نارامو سیمو کې ګڼ ښوونځي بندي. د فراه ولایتي شورا له لارو او واټونو خنډونه لري کړل.
دا ډیره تشکر چې دا لار خلاص دی. وریځي تر لسره نفر زیات په تیلری باندې تګ را تکول.
د پاکستان پوځ وایي د القاعده یو مهم مشر وژلی. دا موضوعات په دې خبرونه کې اوریدای شي. په یاد لري له اتنیمو بجو وروسته یعنی د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو پروګرام لرو. نن په دې خبرونه کې له ایران څخه د لکونو افغانانو د استلو د احتمال په اړه ستاسو نظر اورو. د امریکا دفاع وزیر وایي پر پخوانی اعلان شوی شمیر سربیره به د روان میلادي کال له پای ته رسیدو وروسته زر نور اضافي امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. چک هیګل پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل متحده ایالاتو د افغانستان څخه د 2014 میلادي کال تر پایه د خپلو زرو سرتیرو استل ځنډولې دي. له دې سره به په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر له 9,000 سرتیرو ته زیات شي. هیګل وایي د اضافي سرتیرو په پاتې کېدو د دوی په ماموریت کې کوم بدلون نه راځي. په دې اړه تفصیل اجمل اندافروي.
د امریکا د دفاع وزیر وایي د کابل او واشنگتن او کابل او ناټو ترمنځ د دفاعي او امنیتي تړونونو په لاسلیک کې ځنډ د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د روان میلادي کال لپاره تر رسیدو وروسته زر تنه نور سرتیری هم پریږدي. تر دې مخکې ولسمشر باراک اوباما په می میاشت کې ویلي و چې د 2014 میلادي کال لپاره تر رسیدو وروسته به په افغانستان کې 9,000 سرتیری پاتې شي. خو پرون د امریکا د دفاع وزیر په کابل کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په شمیر کې د بدلون خبره وکړه او وی ویل د روان کال تر پای تر رسیدو وروسته به په افغانستان کې 9,000 امریکایي سرتیری پاتې شي. خغلی هیګل چې د شنبې په مازیګر په کابل کې له افغان ولسمشر خغلی غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې سرګندونه کولې وویل د ولسمشر باراک اوباما په تایید د زر تنه اضافي سرتیري په افغانستان کې د هغه تشې د ډکول لپاره پاتې کیږي چې باید د ناټو د نورو غړو هیوادونو لخوا ډکه شوی وي. نو مولوی ویل له واشنگتن او ناټو سره د افغانستان لخوا د امنیتي تړونونو په لاسلیک کې ځنډ د دې سبب شو چې د ناټو نور غړي هیوادونه ونتوانېږي په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو لپاره په وخت پلان جوړ کړي.
However, because of prior delays in signing these agreements,
خغلی هیګل وایي د امنیتي تړونونو په لاسلیک کې د ځنډ له کبله په افغانستان کې د ملاتړ د ماموریت په اړه پلانونه څو میاشتې شاته پاتې دي او له هغه څخه موږ هیله لرله وروسته دي. په نتیجه کې ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوز کمانډانانو ته دا زمينه برابر کړه چې وکول شي د پاتې کېدونکو بهرنیو سرتیرو په شمیر کې هر ډول لنډمهاله کمی تر څو میاشتو تنظیم کړي شي. دا به تر هغه وخت وي چې د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو سرتیری دلته ورسیږي. نو مولوی ویل چې د دې اضافي سرتیرو پاتې کېدل له 2014 میلادي کال وروسته د دوی په ماموریت کې چې د روسنې او ملاتړ ماموریت دی هیڅ ډول بدلون نه راولي. خو چک هیګل زیاته کړه هیواد به هیڅ کله اجازه ور نکړي چې افغانستان یو وار بیا د القاعده شبکې پر خوندي زاله بدل شي. نو مولوی ویل دوی به د هغه طالبانو په ضد هم جدي اقدامات وکړي چې د امریکا او نړیوالو ځواکونو لپاره مستقیم ګواښ وي او یا هم د القاعده شبکې ملاتړ کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې خبري غونډه کې ویل چې 25 ورځې وروسته افغانستان له امریکا سره د اړیکو یو نوی پړاو ته داخليږي. دا نو مولوی پوینا د دې نوی پړاو په فایل سره به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هواد د ساتنې هر اړخیز مسولیت پر غاړه واخلي.
از اول جنوري 2015 قوای امنیتی افغانستان
خغلی غنی وای د جنوري لومړی نیټه څخه افغان امنیتي ځواکونه د خپل ګران هواد د ساتنې هر اړخیز امنیتي مسولیت پر غاړه اخلي. په عین حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به نوی اړیکې د هغه امنیتي تړون پر بنسټ شوي چې څو ونې مخکې د افغانستان ملي شورا تصویب کړ.
اکثریت آرا یې تصویب کړ انجام میشه.
چک هیګل چې څو ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزیر په توګه خپل دندې استعفا کړي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر د زیاتېدو اعلان په داسې حال کې کوي چې په دې هیواد کې د حکومت د مخالف وسلوالو بریدونو زور اخیستي. ځینې څارونکي وایي ښایي د امریکا لخوا په افغانستان کې د اضافي سرتیرو د پریښودلو یو سبب همدا وروستۍ نام نه یوسي.
ومرځل چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل په کابل کې وویل چې د روان میلادي کال له پای ته رسیدو وروسته به په پخوانی شمیر سربیره زر تنه نور امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي له امریکا او ناټو سره د افغانستان لخوا د امنیتي تړونونو په لاسلیک کې ځنډ د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په شمیر کې د زیاتېدو سبب وباله. خو آیا رښتیا د دې موافقه او د لاسلیک ځنډ د دې سبب شوی چې امریکا د پخوانی پلان خلاف زر تنه اضافي سرتیری په افغانستان کې پریږدي او که د افغانستان دننه د ناامنیو وروستیو پیښو امریکایي چارواکي دې پریکړې ته اړ کړي دي؟ دا پوښتنه اجمل اند وی مرکې په پیل کې د پوزی چارو له افغان ماهر عتیق الله امرخیل څخه کړی ده.
نه زه باور نه کوم نکي تړون زندول یا نه زندول په دا په اخیر کې سربازانو باندې نه کېدی چې دا مشکل زال شوی هم اطرافی چې دی لري هغه دا سلیم وو به کنه مګر اساسي خبره دې ده چې دا وازه او سمې وازه په افغانستان کې راغله د مخالفینو فعالیتونه چې زیات شو مخون په ولایتو کې دوی دې ته مجبور شو چې د خپل ستراتیژیک نوې کتنه وکړه او جنرالانو دې اوباما ته مشوره هم ورکړې وه لپاره دې چې هم د دې اډې وساتل شي او هم د دې د دې لپاره چې په ضرورت په وخت کې د افغانانو سره په جنګونو کې یا په ماروي فعالیتونو کې مشکل حالات راځي کومک وکړی چې ضرورت یې دی چې دا یو ځل سربازان دوی زیات کا.
بهرني ځواکونه خو وایي چې د 2014 کال له پای ته رسیدو وروسته به د دوی نوی ماموریت پیلېږي چې هغه د ملاتړ او حمایت او روزنې ماموریت دی. نو فکر کوي چې روزنه او د ملاتړ ماموریت به د امنیت په ټینګښت کې او د وسنۍ او پیښو د زیاتېدو په مخنیوي کې چې تاسو ورته اشاره وکړه اغیزمن واقع شي؟
یا اغیزمن واقع شوه د پر اول دغه د سربازانو زیاتېدل یا د اول په مورال د افغانانو باندې څه تاثیر لري ځکه دوی یو پښتوانه پیدا کړي یعنې په دې معنی چې ناتو او امریکا اوس هم خپلې ډلې سره رسېږي د افغانستان د اردو په ملاتړ کې دوی دي په دې حالت باندې یو مسله د مورالي داسي تاثیر کوي عمل فرض دي چې د موږ وکولو چې په افغانستان کې امنیت تامین شي نو په دې خاطر باندې ضرورت دي چې افغان قوتونه ورغي شي او په نوې شاله ورغي شي.
د تاسو نظر په دې اړه څه دی چې افغان امنیتي ځواکونه هغه امکانات چې دا اوس ورسره دي ټول په سمه توګه په کار راولي او کنه د نن د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هم اصلاحاتو ته اړتیا ده؟
په دې کې اوسنۍ صلاح او تجهیزات چې افغانان لري یا افغانانو لپاره به ډېر مشکل وي چې امنیت تامین کړه تلفات به زیاتې دا یوه خبره ده. دویمه خبره موضوع د لیډرشپ ده، موضوع د ادارې ده. که چېرته په دې کې نوی کتنه ونه شي او نوی جمهور په دې کې نوی کتنه ونه کړه او کار اهل کار ته ونه سپاري او هغه ستونزې چې په ملي اردو کې نن ورځ یا ملي پولیسو کې موجود دي چې هغه د بعضې چارواکو زورواکو یا د بعضو تنظیمونو لخوا نه هلته اشخاص و افراد ځای شوي دي چې هغه مستقي نه دي، هغه دومره پوهه نه لري، هغه نشي کولی چې مثلا یوه صحیح اداره وکړه تر هغې چې کار اهل کار ته ورسپاري، مستقي اشخاص مابند ته رانیسي، یعنې خپل لیدرشپ قوي نیسي، تر هغې پورې به ډېره مشکله ده اداره.
د پوزي او امنیتي چارو ماهر عتیق الله امرخیلو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان چارواکی وایي تهران ته د دغه هیواد یو پلاوی تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ پلاوی د شنبه په ورځ تهران ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت چارواکی وایي دا پلاوی بل ایرانی چارواکو سره د کډوالو د ستونزو سربیره په دوه اړخیزو کلتوري اړیکو هم خبرې وکړي. یوسف خان زدران په دې موضوع راپور لري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته تللی افغان پلاوی به د هغو شاوخوا 15 افغان کډوالو د برخلیک په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي چې د اقامت ویزې پای ته رسیدلې دي. د دې وزارت ویان شوکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د افغان حکومت دا پلاوی د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په مشرۍ وروسته له دې ایران ته ولېږل شو چې ایران په لکونو مهاجرو ته د وتلو امر کړی. ښاغلی مستغنی وایي ایران څلور کاله وړاندې ډیرو افغانانو ته په هغو هیواد کې د پاتې کېدو اسناد ورکړي وو چې دا مهال د ډیرو د قانوني اوسېدو معیاد پوره شوی او ایران ورته د وتلو ویلي دي.
د اجرایه رئیس د دویم مرستیال محمد محقق په مشرۍ پلاوی ایران ته تللی او د ایرانی چارواکو سره به د افغان مهاجرو د ویزو په تمدید خبرې وکړي. نو دا پلاوی به د ایرانی چارواکو څخه د 400,000 افغانانو د ویزو د وخت غځولو غوښتنه وکړي.
د راپورونو له مخې دا مهال په ایران کې شاوخوا 900,000 افغان مهاجر په قانوني اسنادو او تر 1.5 میلیون ډیر په غیر قانوني ډول اوسېږي چې ایران تل په سختو حالاتو حالاتو یا ژمی کې د دوی د ایستلو هڅه کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو د کمیسون غړي وایي ګاونډیو هیوادونو او په تیره بیا ایران تل هلته د میشتو افغانانو څخه سیاسي ګټه پورته کړې او د فشار د آلې په توګه یې کارولی دي. د دې کمیسون غړي بای مراد کوینلی ازادۍ راډیو ته وویل د ملي وحدت د حکومت مشران باید د حکومت د نورو برخو درغونو ترڅنګ د افغان کډوالو د ستونزو د خدمولو او هیواد ته د هغوی د راستنېدلو هڅې وکړي.
څرنګه چې په بهر کې د مهاجرینو فیصدي ډیره لوړه ده، نو له بلې خوا د ډیرو ستونزو سره هم مخ دي، او څوک چې د اوسېدو جواز ونه لري نو تابان دا ستونزې لا ډیریږي. اوس چې محقق سفر کړی، هیله شته چې ستونزې حل شي، ځکه محقق د ایران سره ښې اړیکې لري.
افغانستان د کډوالۍ په برخه کې په نړۍ کې لومړی ځای لري، چې اکثره کډوالي هم په ایران او پاکستان کې میشتي. په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې، اقتصادي ستونزې او نامنې هغه عوامل دي چې له مخې افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د حامد کرزي په مشرۍ تیر حکومت په تیرو 14 کلونو کې د دې کډوالو رستنېدو ته هڅې وکړې، خو لا هم زیاته برخه کډوال رستنېدو ته زړه نه ښه کوي او په سختو شرایطو کې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. په همدې ډول نوی افغان حکومت ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 کلونو کې به د کډوالو ستونزو ته رسیدګي کوي او تر ډیره به هڅه کوي چې د کډوالۍ ګراف راکم کړي.
د افغانستان د حکومت پلاوی تهران ته رسیدو سره سم پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پسفیک د چارو لمرستیال ابراهیم رحیم پور سره وکتل. افغان پلاوی ایرانی چارواکو ته په ایران کې د میشتو افغانانو د وضعیت په اړه د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله پیغامونه وسپارل. افغان پلاوی به له ایرانی چارواکو وغواړي چې د شاوخوا 1,600 افغان کډوالو د ویزو مهلت اوږد کړي. د افغانستان د حکومت ومورل چې د افغانستان حکومت ایران ته پلاوی لیږلې چې له دغه هیواد وغواړي چې په روان ژمي کې له خپلې خاورې د لکونو افغانانو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي. په مایکروفون ستاسو پروګرام کې په همدې موضوع ستاسو نظرونه اورو. آیا د ایران پریکړه سیاسي او پر افغانستان د فشار لپاره ده، او که فکر کوي چې ایران هم مجبوریتونه لري له کډوالو په تنګ دی؟ مایکروفون ستاسو پروګرام هر یک شنبه د سهار له 8:30 تر 9:30 بجو پورې خپري شي. په داسال کې چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفانو په کابل ښار کې موټر بمی او وسلوالې انتحاري حملې زیاتې کړې، د کابل نوی امنیت قمندان ویلي غواړي د کابل ښار پر امنیتي سروې له سره غور وکړي. په دې اړه وروسته راپور لرو، خو اوس د افغانستان د پوهنتونونو د استازو د ټولنې د څرګندونو په باب د ټولنې د کانکور په ازموینه کې د اداري فساد له منځه وړو او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر د شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت باید هڅه وکړي چې د کانکور په برخه کې د تیرو کلونو درغلي بیا تکرار نشي. په دې موضوع د محمد ابراهیم صافی راپور ووري.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه له حکومت غواړي چې د کانکور پاسموینه کې د اداري فساد مخنیوي او په دې برخه کې اصلاحات او تجدید پاملرنه وکړي. د دې ټولنې رئیس تاج محمد اکبر د شنبه پر ورځ په کابل کې خبري غونډه ته وویل په تیرو کلونو کې چې د کانکور په برخه کې کومې درغلي شوي، سخت کال باید تکرار نشي. ښاغلی اکبر وایي چې کانکور یو ملي پروسه ده او باید هیڅ ډول لاسوهنه پکې ونه شي.
متاسفانه تیر کال و خودله چې ډېرې زیاتې درغلۍ په کانکور کې موجودې وې، هغه کې که فساد اداري و که د زورواکانو داسې افراد و اشخاصو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړله چې اساسا اهلیت او کفایت نه لرلو، او د دغې پروسې وکولی شول چې د نورو متعلمینو چې په خوره زیار ګاللی و تر څو پورې چې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي دغې حقوق سلب کړل، چې بیا هم بیا د افغانستان د خلکو اولاد دونه هغه څه چې د دوی حق ده دغه حق نه محروم نشي.
په همدې حال کې د دې ټولنې خړو د اسوانانو لپاره د کانکور ازموینې په برخه کې د یو لړ اسانتیاو پیشنهادونه هم مطرح کړل.
د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې د شپږ دیر شونځیو څخه لس د زکونکو په مخ باندې د ګرش کولسوال وای طالبان د شونځیو د پرانستلو سره مخالفت کوي. د ګرش د پوهنې مدیر وای لا هم 40,000 زکونکو شونځیو ته زیاو لدې جملې 15,500 نجونی دي. په دې اړه له هلمند د الیاس دایره پور وبري.
د ګریشک ولسوالۍ په شمیر نه امن سیمو کې لا هم لس شونځې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د ګریشک ولسوالۍ د پوهنې مسؤلین وایي د دې ولسوالۍ د ټولو شپږ دېرش شونځیو څخه لس په هغه سیمو کې تړلې دي چې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. د ګریشک ولسوال محمد فهیم موسازی وایي که څه هم د سیمې خلک له حکومت څخه د تړلو شونځیو د بیرته پرانیستل کېدو غوښتنه کوي، خو تړلو شونځیو ته وسلوال د بیرته پرانیستل کېدو اجازه نه ورکوي.
چې نسبت نورو ولسوالیو ته مکاتب او ښوونځی فعال دي، مسلکي استادان لري او زموږ شاګردانو زده کړې ته لاسرسی لري، اما بیا هم بدبختانه زموږ په ولسوالۍ کې په بعضو سیمو کې اوس هم د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه د هغه خلکو لخوا څخه چې نه غواړي چې په افغانستان کې صلح امنیت تامین شي او نه غواړي چې زموږ بچیان زموږ ځوانان تعلیم و تربیه وکړي او زده کړې ترسره کړي، بیا هم بعضې مکاتب تړل شوي دي.
د ګرشک د ښوونې او روزنې مدیر حاجي عبدالحمید وایي په پاته شپږ ویشت پرانیستو ښوونځیو کې تر شل زره ډېر زده کوونکي درسونه وایي چې له دې جملې شپږ زره پنځه سوه نجونې دي. دوی وایي د سیمې خلک د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي، خو په سیمه کې د موجودو ناامنیو له امله نسي کولی تړلي ښوونځي پرانیزي.
شپږ دېرش به مکاتب لرو، د شپږ دېرش به مکاتب کړو، شپږ ویشت مکاتب فعال دي او لس مکاتب مو دروازې تړلې دي چې سکوت کې هغه پوغو مچکو کې دي چې هغه هغه سیمنت کې دي چې روزمره د دولت خوا څخه هلته مقابلې روانې دي، هلته جنګونه روان دي. نو موږ دغه متکې د خلکو سره زیاتې غونډې او مرکې کړي دي، د دوی د اولادو د شاګردانو د مکتب د تړلو په باب باندې.
عبدالحمید زیاته کړه د ګرشک د پرانیستو ښوونځیو څخه شپاړس ودانۍ لري او نور پاتې په شخصي کورونو او جوماتونو کې د تدریس بهیر پر مخ وړي. د ګرشک ولسوالۍ د شیخ ابوالفتح بستي د عالي لیسې شمېر زده کوونکي له ښوونیز بهیر څخه خوشاله دي، خو د کتابونو او کرتاسیې په برخه کې له ستونزو سره ټکوي.
ستونزې مو دغه شه بعضې کتابونه یې دغه څه کمیت شته، دغه کتابو د نور داسې معلومات ښه دغه معلومات شته یو درسونه وایي دغه کې په فرصت باندې زیریږي دغه کېږي.
په ګرشک کې د ښوونځیو زده کوونکي له حکومت څخه دغه ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي چې دمګړې تړلې دي. دوی وایي لا هم په زرګونو داسې کسان بې زده کړې پاتې دي چې له زده کړې کرکه نه لري، خو د کلي ښوونځي یې تړلي دي. په هلمند کې ټول درې سوه درې اتیا ښوونځي شته چې دوه سوه شپېته یې پرانیستي دي او پاته یو سل اتیا یې د ناامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې ځواکونه یې پرون د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژلی دی. د دغه مشر د وژل کېدو په اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د القاعده شبکې مهم قومندان او د اسامه بن لادن نږدې ملګری عدنان شکري جمعه وژلی دی. د پاکستانی پوځ د امرکو دفتر یا آیس پی آر په خبر کړي بیان کې ویلي چې پاکستاني ځواکونو د شمې په ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز وانه ته نږدې په شینورسک سیمه کې د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کامیاب عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې عدنان شکري او دغه دوه نور ملګري وژل شوي دي. د پوځ په وینا په دغه نښته کې یو پاکستاني پوځي هم وژل شوی دی. د پاکستانی پوځ ویاند اسم باجو پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د هغه پوځیانو ډله ستایلې چې دغه عملیاتو کې برخه اخیستې ده. نوموړي همداراز ویلي چې په دغه عملیاتو کې عدنان شکري ته د پناه ورکوونکو په ګډون پنځه تنه نور هم نیولې دي. د القاعده شبکې پر قومندان عدنان شکري د امریکا متحده ایالاتو تور لګولی و چې پر 2003 میلادي کال د نیویارک ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي کې د بمي چاودنو دسیسه جوړه کړې وه او د همدې هدف لپاره یې درې کسان ګمارلي وو چې په قبایلي سیمو کې روزل شوي وو. ویل کېږي چې عدنان شکري د القاعده شبکې د نړیوالو عملیاتو مشر ټاکل شوی و. دا هغه دنده ده چې یو وخت د 11 سپتمبر د تروریستي بریدونو پلانونکي خالد شیخ محمد پر مخ بیوله. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو تر پیل وروسته عدنان شکري جنوبي وزیرستان ته تښتېدلی او هلته پټو. دغه مقاماتو دا ادعا په داسې حال کې کړې چې پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون د 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې تر 1200 زیاتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی د عدنان شکري په اړه معلومات ورکوونکو لپاره 5 میلیونه ډالر انعام ټاکلی و. د یادونې وړ ده چې په 2001 میلادي کال کې پر امریکا تر تروریستي بریدونو وروسته د القاعده د مشر اسامه بن لادن په ګډون د دې شبکې ګڼ شمېر مشران په پاکستان کې یا خو ژوندي نیول شوي او یا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو او یا هم د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
په یاد لرئ چې له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. په نننی پروګرام کې له ایران څخه د لکونو افغانانو د ایستلو د احتمال په اړه ستاسو نظرونه اورو، خو مخکې تر دې چې مایکروفون تاسو ته در وسپارو توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې حمیده عثمانی اوروي.
ولسمشر اشرف غنی وايي په افغانستان کې به هر اړخیز سولې ته د رسیدو لپاره باید ملي، سیمه ایز او نړیوال شرایط برابر شي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وايي د اتلونکو میلادي کال به په افغانستان کې زر تنه اضافي امریکایي سرتیري پاتې شي. ولسمشر اشرف غنی وايي د لندن په کانفرنس کې کړې ژمنې پرې له بهره نه دي تحمیل شوي، بلکې دا ژمنې دوی په خپل خپلو خلکو سره کړې دي. راپور نوای په کونار کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې نه تنه پاکستانی طالبان وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دغه هیواد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه رد کړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې ماسکاو ته تللی دی او هلته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. د اوکراین ولسمشر د کیف د چارواکو او روس پلاو بلتون غوښتونکو د استازو ترمن د خبرو د نیو پړاو اعلان کړي. د سوری حکومتي ځواکونو پرون دا وکړه چې د دې هیواد په ختیځه برخه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو برید په شا تمبولی دی. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي له منځني ختیځ څخه مسیحیان په ځورېدونکي توګه ایستل کیږي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان تا ساعت 9:30 در این برنامه میزبان شما خواهیم بود. حکومت افغانستان قرار است یک هیئت را به ایران بفرستد تا از مقام‌های آن کشور تقاضا کند که ویزه اقامت صدها هزار مهاجر افغان را تمدید کنند. مسئله تمدید ویزه اقامت مهاجرین در حال پخش شده که ایران هفته گذشته از توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن انتقاد کرد. تعداد زیاد، البته صدها هزار تن که در حال حاضر در ایران در مهاجرت به سر میبرند، حالا با خطر خروج از این کشور روبرو هستند. شما چه فکر میکنین؟ آیا چنین است که امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن باعث ازی شده که افغانها در ایران تحت فشار قرار بگیرن، یا ای که ایران هم مجبور شده تا اینا را اخراج بکنه؟ میتونین نظرات خود را با ما در این برنامه شریک بسازین و تا لحظات بعد تماس های شما را خواهیم گرفت.
بله، یعنی اصلی مطلب داره که آیا ستاسو په نظر د ایران دا پریکړه چې په لکونو افغانان په دې سره ژمی کې له خپلې خاورې باسي، دا د دې لپاره ده چې په افغانستان یو ډول سیاسي فشار راوړي، او کنه فکر کوي چې ایران هم مشکلات لري؟ په څو لسیزې کېږي چې د کډوالو کوربه دی، او بالاخره باید افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. که هر ډول نظر لري کولای شي چې همدا شیبه ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، 0909-203-1540 او هم 0908-202-1515 زموږ د تلیفون شمیرې دي، او یا هم د افغان بي سیم د 0903 شمیرې لري لنډ پیغام راولیکي.
بله، حتما نام و محلتان را بنویسین، ذکر بکنین در پیام هایتان، و همچنان لطفا واضح بنویسین. با دری و پشتو پیام های شما را حتما به خانش میگیریم. بریم با شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید، صدای رادیو آزادی است.
سلام و نظرت و سروان سیب پتول نیکیم کاران و تولان نیکوم سیداری زازه ام دیکن که اولیت
مهربانی که وی زازه سیب
مهربانی سیب
خبر خدا غسی دا چه بانده کم اختی پا اولی کم پریخی و پا جنی که کم پریخی و پا گرمه که یا پا یخنه که و مونگا پا وانانو که مرو را شرم نشته دا متفره مونگا هم دیده کلی دیده متازه متیره کلی پا پاکستان که هم تر لابور پوری مسال ورسی دو خویی چوک من اخپل کرل او متازه متیره کلی تکلیبون متیره که و سر اغلی پا اخپل وطن که ولو که وانده دکتر بزن تشور کرده خواه پا ازت که زوان می ده خواه پا ازت که نم پاسی گما وانا هم نشر میگی چی خپوی دی چلتا مسال خطر ده مار خطر ما ده نم اولی پرگی دی نجنی مرکی مو وزنی مو
نو دوی بیا منډې وهي هلته ولې نه راځي وطن ته خپل د خپل وطن کې ولې کاروبار ځان ته نه جوړېږي بیا منډې ور وهي بې عزته ځوان ته.
بله مننه سلامت اوسئ. ستاسو نظر مو واورېدو. بل اوریدونکی هم لرو خو مخکې تر دې چې بل اوریدونکی واورو یو شمېر پیغامونه چې د افغان بسیم د 1918 شمېرې له لارې ځینو اوریدونکو لیکلي. عبدالواحد د هلمند له مرجع څخه لیکلي وایي له اشرف غني له حکومت څخه دا هیله ده چې د افغان مهاجرینو غم بخوري خصوصا په ایران کې. محمد حسن هنری د تخار ولایت له شکمش ولسوالۍ څخه لیکلي وایي په ایران کې د افغان مهاجرو باندې سخت ظلمونه کیږي اما په افغانستان کې کار نشته، افغانان مجبور دي چې ایران او نورو هیوادونو ته لاړ شي. عابد هم دا خبره کړې ده وای ایران ته زیات خلک مهاجر شوي دي د لپاره چې په خپل هیواد کې کار نشي پیدا کولای. یو بل اوریدونکی عبدالاحد افغان مل له هلمند څخه لیکلي وای ایران هیڅ مجبوریت نه لري، دا د دوی یو ښکاره سیاست دی، خو دا نه وایم چې ایران زموږ دښمن دی لکه پاکستان د په نظر چې پاکستان د افغانستان دښمن دی. پر حال دا او د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د افغان بیسیم د 1918 شمېرې له لارې لیکلي وای.
بله حالا بریم به شنونده های ما از طریق تلفن بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوئی سیب.
مهربانی. شنونده عزیز لطفا صحبت بکنین. فکر میکنم این شنونده ما صدای ما را نمیشنوند.
خیر بلویه تا بنابرای تورکو آزادی رادیو ده. مهربانی وکی.
بفرمایید سیب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
از صدیقی هم ده پکتیا ولی داری ابزاده ولی سفره در سرواب.
سلامت و سیب. کورده ودن مهربانی صدیقی سیب.
بلکل د ایران کوم احتمالي طریقه کړې ده چې کله شي هغه زرګونو لکونو کورنۍ په ملونه د افغانستان چانته مهاجر دي هغه بیرته راوباسي، خو دلته تر وخته به د نیمه د نیمې لسیزې جګړه تېره شوې ده، خلک ناچاره دي او د پردیو ګونډیو ملکونو ته یا سعودي عرب ته یا دوبۍ ته چې دې سفرونه کوي او بیکاری واجی نه کوي، خو دلته نړیوال معیارونه موجود دي چې هغه یو ګوندی په بل ګوندی همسایه مل نسبه حقوق لري او د معیارو د له مخې باید هغه کډوال هغه کومې کورنۍ چې ستونزې لري هلته مزدوران دي یا مزدوری دي ټوله شي هغو معیارونو په حساب باید پرېښه وشي، نه داسې چې ظلم زیاتی وشي. او بل د افغانستان حکومت ته دا پکار دی او د کډوالو چارو وزارت ته دا پکار دی چې اوس خبرې وکړي ایران مقامات سره همداسي که پاکستان ګونډي ملک کې هلته مهاجرینو سره زیاتی کېږي، نو دوی باید هغه خپلو هیوادوالو ته وزمینه یا په خپل کور کې د کار بور برابره کړي چې هلته لوړ نه شي، او یا که هلته شي هغو دپاره هغه خپل نړیوال معیارونه شته لکه چې پاسپورټ ویزا خو صحیح دی قانون دی، خو ګاندي قانونه شي خو ګوانډي په بل ګوانډي حق لري چې لوړ شي هغو سره ښه مناسبات وساتي هغو دپاره هغو سره همکاري وکړي، نو دا ښه خبره نه ده.
بله بله ډېره مننه،
تشکر از شما، سلامت باشین. احمدگل مظلومیار از ولایت تخار ولسوالی شکمش در پیام خود نوشته که افغان ها چی کنن مجبور هستن به ایران سفر بکنن، اما مشخصا نگفتن که چی مجبوریت. جان آقا از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغاب در پیام خود نوشته که باید به جای رفتن به ایران افغان ها در وطن خود به صفوف قوای مسلح بپیوندند و یک زندگی آرام را شروع کنند.
حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکلي و ایران هر کال په ژمي کې په یخ موسم کې افغانان له خپلې خاورې باسي، نو دا یو سیاسي تګلاره ده چې ایران د افغانانو په وړاندې غوره کړې ده. د ټلیفون له لارې اوریدونکي لرو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
السلام علیکم وردګ، نه خبر کوم خپ خیره؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
خیر اوس موږ په ایران کې اوسېږم، دا ایران کې موږ ته وایي تاسو خاک سرو شئ، داسې خاک خر شئ، موږ بېخي شرمېږم، نه پوهېږم څه رقم وکړم.
بله صحیح ده، مننه. کوردي ودان ستا پیغام واورېدل شو. ته خو همېشه له لوګر نه ټلیفون کوې، خو نن څنګه له وردګ نن موږ ټلیفون وکړو؟ خیر بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو.
تماس از ی شنونده ما قطع شده. محمود از ولایت هرات در پیام خود نوشته که خوبی اینا پیامشان برمیگرده به مسئله کابینه. بریم با شنونده ها از طریق تلفون هایشان. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی.
السلام علیکم تو خدمت
مدیر تاکسی
کارسر
پتاناس کی انصار مهربانی. مهربانی
سر دې موضوع په حق له کوم ځای څخه نه ورکو چې افغانان به تل و نور خلکو ته محتاج خاصة ګاونډیانو ته دائما به موږ محتاج یو دا ایران یو سیاسي فشار دی چې هر کله یې په ځمې کې راولي په اوږد کې راولي دا د دوی یو فشار دی پر موږ راولي اوس خامخا پر افغانستان باندې بعضې شت تحلیلي او خدای دې وکړي چې زموږ وطن را جوړ شي زموږ په وطن کښې چې هر کله صلح راغله دلته به ټول مهاجر بېرته خپل وطن ته په خوشحالي را پرانیستي نو دلته اوس موږ اوسېږو زموږ څنګه ژوند د ټټکانو تر مرغیې لاندې یو مهاجر خواران هم له یوې خوا پړان ده له بلې خوا پړان ده که په ایران کښې اوسېږي هلته ایرانیان زوي که افغانستان ته راشي دلته کار نشته له لوږې زخم دي بچان یې د وږې نه غواړي او دلته امنیتي حالات هم له کړکېچ سره مخامخ دي نو هر کله چې زموږ په وطن کښې صلح راشي خدای به کارونه پیدا کړي قانون او معدن به وخېږي
اخو داینده خبره ده بله کور دی ودان سلامت و سهی هیله لرو چه خوصان پا دی خبری وکی چه دی ایران پا دی کار که هدف چره فکر کوی چه سیاسی ده و کنا فکر کوی چه ایران هم مجبوریتونه لری
بله بریم با شنونده بعدی ما بفرمایید سه رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما بفرمایید سه لطفا صحبت کنین. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام جوړ بخیر.
سلامت اوسئ لکم زینه خبری کوي.
سلام دا کندوز ولایت د شتارشي د ولسوالۍ خبری.
مهربانی کوي د ایران دی پریکړې په اړه څه فکر کوي؟
ایران د پریکړې په اړه خو دا څه کوي چې زموږ خپله د شتارشي په ولسوالۍ کښې زموږ د کوم خلک دي ځایونه دغسې شار پراته دي خپلې ځمکې نه کوي دغه نه کوي ایران تان ته خو هغه ځای صحیح دی دغه زموږ دغه خلکو په باره کښې مثال ایران دا فیصله کړې دا خو ښه کار کړی او بعضې وروڼه شاید مجبور وي هغه واکله نو بیا شاید ناجایز وي ما دغه دغه دی دغه وروڼو ته مې دا پیغام دی چې مثال چې هغه مجبوره نه وي باید ایران ته ولاړ شي راشي خپل وطن ته په خپل وطن کښې کار وکړي خپل وطن کښې خواري وکړي اورونه چې مجبور وي هغه مخپل مجبوریت چې د سره سو باید د نور داسې مثال چې په ژین بهر ژین دوی راړې افغانستان د بېرته ظلم ورسره کوي د هغو د ظلم څخه ځان اخلي
ډېره زیاته مننه چې د کندوز له چې مو ټلیفون کړی و
سلامت باشین 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان است میتونین با ما تماس بگیرین همچنان از طریق تلفون های افغان بی سی میتون میتونین به شماره 818 بر ما پیام بفرستین نام و محلتان را لطفا در پیام هایتان ذکر کنین و به صورت کوتاه با دری و پشتو بنویسین
لکه مولوی صاحب محمد ایواز چې د هلمند څخه لیکلي لنډ پیغام لیکلی دی واضح وایي ایران ملامت نه دی موږ باید خپل وطن په خپل آباد کړو یا ذبیح الله له کابل څخه لیکلي وایي ایران دې ته هیڅ مجبوریت نه لري دا یو قسم سیاست دی لنډ او واضح یې لیکلي دي هیله لرو چې ټول همدا کار
یک شنونده دیگه ما نجیب الله مهجور از مرکز لوګر نوشتن که گفتن به نظر از اینا بیرون کردن مهاجرین افغان در فصل سرما از ایران توسط مقام های ایرانی یک انگیزه سیاسی داره و متیولله از تیمنی کابل نوشته مردم افغانستان مجبوریت دارند چون در کشور کار نیست به این خاطر به ایران پناه میبرند
در تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی و که آزادی رادیو ده
بفرمایید سر
مهربانی وکړئ لږ څه ژر
فکر میکنم اینا صدای ما را نمیشنوند میشه دوباره تماس بگیرین بعد از یک وقفه کوتاه با شنونده ها هستیم
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفتشان تا هفت صبح
طولش با او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را دونه
تاسی اوس د زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ
میکروفون ساسو خبرونه ده. په دې خبرونه کې د ایران د پریکړې په اړه ستاسو نظر غواړو چې وایي ممکن په لکونو افغانان په سرژنی ژمي کې له خپلې خاورې وباسي ځکه چې د هغو د ویزې وخت پوره شوی دی. د افغانستان حکومت یو پلاوی ایران ته استولی چې ایراني چارواکو ته ووایي چې د افغانانو د ویزې مهلت وشت کی او په دې سره ژمي کې افغانان له خپلې خاورې ونه باسي. ستاسو په نظر د ایران دا پریکړه سیاسي انګیزه لري او که فکر کوئ چې ایران هم مجبوریتونه لري د هغو مجبوریتونو پر اساس غواړي چې افغانان لخپلی خبری و باسی؟ نو تلفن با کولشی هم داشته با هم داوست زموش ستیدیو تا
بریم با شنونده ما. بفرمایید سب رادیو زدیست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم. سال رو خیلی جورم خیره.
سلامت
سلامون و سلامات
کرده بودن. لطفا
زما دا نظر ده که من چه تا خپلا دا افغانانو او یا زمون دا چارواکی دی تا سی ضرورت دی چه منگ آل تا وقت ورکو چه منگ تا ویزی تراکا و منگ تا آل تا پات شو در دینا چه منگ خپل وطن ترا خپل وطن آباد کو دا و منگ تا خلیز نبا دا دغا مثال جنگون راشی نو بلش راشی که خپل وطن آباد کنو دا بخیز زمان نظر را دی
در
دینا خپل وطن آباد کنو دا بخیز نو
په دوال ته پاتې کېدو ویزه ورکول. ډیره زیاته مننه ستاسو نظر واوریدل شو.
سلامت باشین. شکیب از لوګر در پیام کوتاه خود نوشته که گفته درجه لیسانس از پوهنتون داره و فارغ شده اما به خاطر بیکاری مجبور است که به ایران بره.
بله، د تلیفون لاري اوریدون کله رو بیا به ورستا دی غنو نور اوریدون کو چې پیغامونه دی افغان بیسیم د 143 شمیرې لاري لیکلي دی هغه به هم ولولو. مهرباني وکي
بفرمایئ سر رادیو زدی است.
بله سلام علیکم.
سلام سر مهرباني.
بله
مهرباني.
وعليكم السلام.
بفرمایئ سر
دا تاسو په دې پوښتنه په جواب کې څه څه کوم موضوع مترکه زنه مې ځانخار اسابل تاسو سره خبرې کوم. دا د ایران څه مجبوریتونه ما ته نه خوړي چې څه د ایران څه مجبوریتونه اصلا ما په نظر باندې دا مشکل ده چې دوی د سیاسي استفادې له دې کار نه کول غواړي. ایا متل د پرسینا سره د ریډي موضوع زور نه بخانه مې له دې له پلانش نو دا بلوګانو باندې زور نه رسي چې د دینونو مسكين بیچاره مهاجرین هڅه په تنظیم غوړي دي اسان سیاسي اهداف لري نور باندې مقاصد لري نو دوی په دې سره ځینې کې دا د سی بي سي سوچ کافي نه یو څو په خپل کور او خپل کلی باندې دوی نو سیاسي اهداف لري هم دا چې موږ سره د دې دښمنۍ لري باندې ورو خلکو سره زور نه نه بار البته ګورې د خپل سیاسي جګړنات خلکو سره په جریان کې چې وړي خپل اتمی د دوه دفاع لپاره په خاطر باندې ومی ارتیرا نور وخت واخیسته دا د نور مسایل باندې دی له خلکو سره د مونږ چاره غواړي د څو یړغمل وي ګرکړي تاسو په مونږ باندې فشار راوړي د نور د بیچاره دینې استفاده کوي د دې په مرسته مې څو د خپتی ملت خپتی دی اوس د خپتی دی هغه حکومت له چا غوښته وو ځان ته هله نه دی مو په کار وکړو یعنی زمينه د کار خلکو ته مسایل کړل زمينه د کار خلکو ته مسایل وایي دا مسلمانانو د څه کوم څه پروبلم کوو ته بولته بیچاره تبو برباد بیزتی کی بزن تیرا و خوزت به خپل ملک و دیر کم شی باید کنایت که در تبی خپل روزبار دیزت تیرا و دقا اصلا دیمونگا دیدی غمشنان و دیدی دیدی دی غوری لوا دینا دیمونگا در ایتیاجی نه خلق استفاده کرده در هر سوک کمونگانی رقم رقم در کورتی و یو شای دی یاد لری سلا مشکل به دیمونگا بایی نی داشه به دیتا مالا پاک مشکل پیدا تی دیدو پایا در پدر جان کی دیتی لکه نامونگ تا چوست مشکلات داشه پیدا دی او گوری داشه مونگا پاکستان نو صلی الله علیه و آله رسول او سوبر هغه څنګه د دې د پروژې دا چې د دنیا کار نه خو دنیا دا خبره چې په لاس زده چې د دې تم په یو وخت مشکل پیدا کړي چې د دې راو ظلم کې د موږ په بشاره خلکو باندې په ځمو مشکل مظلوم خلکو باندې چې په دې سره د دې کې هغه په ځابوي او هغه له خپل کور نه باسي دې دا کار نه کوي دا کار نه کوي
ډېر زیاته مننه. کور ودان خوشاله اوسه. فرید لکنده هر څه خلک لوي زما په فکر پیغام ډیر زر بدلیږي و زما په فکر دا ټول سیاسي فشارونه دي. هلته چې د امریکا لخوا فشار راسي نو دا ستونزې افغانستان ته پیښوي او افغانانو ته پکار ده خپل وطن ته راشي. یو بل اوریدونکي یو نه بلکې ګڼو ډیرو همدا خبره کړې چې افغانان دې بیرته خپل وطن ته راشي په خپل وطن کې د عزت ژوند دی.
بله. یک شنونده دیگه ما حسامی از نهرین گفته که حکومت ایران خوش نداره که نفوس افغان ها یا مردم افغان در ایران زندگی بکنن. یک شنونده دیگه ما هم که نام خود را ذکر نکرده، نه، قاری عبدالکبیر غیوری از ولایت بغلان نوشته کرده که این مسئله سیاسی است و برمیگرده به پیمان امنیتی که با امریکا امضا شده.
د تلیفون لاله یاریدون کله رو مهربانی آزادی رادیو دا میکروفون ستاسو
بفرمایئ.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ز خیرات
مهربانی کوي لطفا لکم زینه او اصلي خبري تراشي.
د وردګ له ولدي سره وته غوښنه ښه نه زو دي وردګ ستاسو
کې مهرباني کوي. نو د موضوع په اړه څه وایي؟
نواب ناظر د چې پختو فکر هر وخت روان د رژیم په مسم کې ایران د افغان کډوالو په سر د پیسې د ویننن نه وسم دا بنا جوړی چې افغان کډوالو په سر د ویننن په پیسې واخلي.
بله، تاسو وایئ چې اقتصادي انګیزه لري نه سیاسي. مننه.
وس ایران اقتصاد چې ډیر ضعیف دی، بل خو نه لري د ملت هر وخت دو وخت د بینمر د خپل پیشنهاد وړاندې دی او د افغانانو د اصل په واره کې کوه غوښته ورته زیات دی.
صحیح. کور دی ودان چې ټلیفون مو کو نظر مو څرګن کو بل اوریدون پیلرو.
مهرباني سه بفرمایئ، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني.
شما دوش په زبر
ورته. مهرباني کوي صاحب.
د ایران د ټول یو سیاسي کارونه د چکی په دې سیمه کې هر کال د بلاغر کمري او غند کډوالا باشه او په ځان باندې هغه ډول څه دی له دې چې په ایران کې د کارونه کې راځي چې بخښل افغانستان کې د کارونه وکړي په افغانستان کې د جمهور څخه موږ دی له دې چې ټول هغه ماجر افغانان چې چې په ام په ایران کې د کپه پاکستان کې د هغه د ټول راشي په افغانستان کې د خپل کارونو کې او د کار زمينه د ټول مسایل
ډېر مننه. اېد ګل بهار د مارجې له ولسوالۍ څخه لیکلي وایي له ولسمشر څخه غوښتنه کوم چې افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي څو مجبور نشي ایران ته لاړ شي. بل اوریدونکي سید عارف له پکتیا څخه لیکلي وایي په ایران کې افغانان زیات ستونزې لري. ناصید عابد ناسی د کونړ ولایت له غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکلي ایران ته د افغان حکومت د دغه پلاوي سفر د حکومت کمزوري شي. محمد ابراهیم د کندوز ولایت څخه لیکلي وای کچیر ایران پر مهاجرو باندې فشار راوړي او په حقیقت کې په افغانستان فشار راولي، نو د افغانستان حکومت دې هم پر ایران اوبه باندې کړي.
بله، یک شنونده دیگه ما اینا هم عابد نوشته که ایران به خاطر دریافت کمک های بین المللی تلاش میکنه تا در جریان زمستان بالای مهاجرین افغان فشار وارد کنه و همچنان نیازی از ولایت گل محمد، نیازی البته از ولایت بادغیس ولسوالی بالا مرغاب نوشته که اگر جوانان ما به ایران میرن و یا کشورهای دیگر مهاجر میشوند و دولت در مهاجر میشوند، دولت در قبال اونا مسئولیت خود را ادا نکرده. و عبدالعلی از ولایت بدخشان نوشته رفتن افغان ها به کشورهای همسایه به دلیل بیکاری و ناامنی در کشور است.
دیرو نورم هم در موضوع یاد کرده. بس بوار شده تلیفون لاری اولیدون کتا مهربانی آزادی رادیو میکروفون ستاسو
بفرمایید. سب
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلامت
و سه مستقیمن پا موضوع بندی خبری پایل که چه گرو نور آوردون کتم نوبت جرور برسیشی
جرور ولی افغانم دیران خبر که موضوع خودی رشه موضوع رشتی تا کلی رشتی تا دیر منانا از دن تا پایران که دا افغانان سر بیخی زیاد جلن چیزی تر هم جلن چیزی چیزی چا سر نزی خبری.
نو یو شمیر اوریدون کوویل چې له دې سره سره په کار نه ده چې افغانان بیا هم ایران ته لاړ شي. تاسو څه وایست دوی ته؟
د مجبوریت سره د خانۍ خونه راځي ایران ته، چې سړی راځي ایران ته د مجبوریت سره سړی راځي. مور د دغه دولت څخه هیله ده چې افغانان ورته یا کار پیدا کړي په زاپوټ یزانو کې ورته ارزانه کې په اتیا زره یزول کېږي په اتیا زره سړی لري ولې ایران ته ځي.
بله، لیکن تاسو په ایران کې هر ډول کار کوي، هر رقم کار ته تن ورکوي، لیکن په خپل وطن کې هر کار نه کوي. همداسې نه ده؟
په خپل
خپل وطن کې هر کار نشته وروره ته ولې راځې په دا وطن کې تا چې په دا راځو کې ټوله ورځ ماری وو چې بېکارۍ دی بېکارۍ دی هغه خلک د بلې جمرې ته ودلته کار چیرې دی چې موږ یې وکړو خانه دې آباده کړو
ښه دا وایي چې په ایران کې تاسو وایي چې هر ظلم روان دی آیا تاسو هم له دې وتلو د ایستلو له خطر سره مخامخ یاست
تماس از اینا فکر میکنم قطع شد تعداد زیاد از شنونده ها و همچنان سالون صاحب در تحلیلگرا را که با اونا صحبت داشتیم خصوصا در مورد اعزام یک هیئت تحلیلگرا میگن این بدون شک یک فشار سیاسی هست اما از یک طرف دیگه اونا انتقاد از این میکنن که در 13 سال گذشته هم چندان کار صورت نگرفته تا به مهاجرین افغان در ایران توجه شود و تقاضای زیاد از اونا از حکومت فعلی است تا در این مورد یا تلاشایی که آقای کرزی انجام داد و زیاد کامیاب نشد رهبری فعلی حکومت انجام بده چیزی که فیض محمد تخوری شنونده ما در پیام خود نوشته که گفته تقاضای ما ای است که از دولت میخوام تمام کارخانه ها را فعال بسازه تا مردم افغانستان پس از این مهاجر نشوند
پیغامون خو نورم زیاتی اسمت له سنگین ولسوالی څخه لیکلی وی ټولو اسلامی مالکو څخه هیله ده چې لافانانو سره ښه سلوک وکړي او مهاجر ونه ځوروي بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې دی مهرباني کوي ازادي راډیو ده
بفرمایئ
سلامونه تاسو ته او ټولو
اوریدونکو
ته مبد از ما نظر دادی
بله
من از زادی چل تا پیران که دیکیم گردی چلی که چیز دی پا افغانستان چه گردی دلتا و چلی نو اینش حالا افغانستان مجور چه و دیتا بده کار زبینم برا برسی که دی افتار کار تا زلد شکی دلتا دا افغانستان که نکیم نو که یو کال ایران نورا یزا و برکی دو کال پاتش نو خاخیر بطا دی افغانستان تا مجبور دی چه افغانستان تا رایسی
بله ما مخکنی اوریدون که تام دغه تاسو خبره کوله زه هم د دې شاهد یم چې الته دوی هر کار کوي خو په خپل وطن کې بیا ځان ورته خانان ښکاریږي یا البته ټولو ته نه یو شمیر داسې خلکو ته شته چې هم داسې فکر کوي په خپل وطن کې هر کار نه کوي خو په پردي وطن کې هر کار ته غاړه ورکوي پر حال بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است تماس عزیز شنونده ما قطع شد نصرالله میهنی از ولسوالی خاص و روزگان گفته که کار ایران یک نوع آزار اذیت افغان هاست و این شنونده ما گفته که چرا مهاجرین افغان را ایران در فصل زمستان از کشور خود خارج میکنه البته ما جویای پاسخ شما هستیم که شما در این مورد نظر خود را با ما شریک بسازیم که چرا ایران چنین اقدام را کرده و حدود 760 هزار مهاجر افغان با خطر اخراج روبرو هستند در حال حاضر
هنری قلمیار له د تخر ولادت له شکمش ولسوالی څخه لیکلی دی وای زیات ورونه وای چې افغانان د راشي و خپل وطن ته افغانان څوک ځکه په افغانستان کې کار نشته بیکاری ده خلک له مجبوریت پردی وطن ته ځي بل اوریدونکو اسمت الله فراهی له لشکرګا څخه لیکلی دی وای د افغانستان حکومت باید د کار زمينه برابر کړي چې خپل ټول ځوانان بیکار دی کچیری د ایران مهاجر همراشي فکر کوم چې زموږ اقتصاد به فکر د پښیم چې څه لیکلی دی زموږ اقتصاد به شاید منزوري چې خراب شي هله لرو چې کله پیغام راستوي نو د خپل ګوري پیغام چې څوم لیکلی دی د ټلیفون لاري اوردون کوي به منتظر نه پریږدو کني پیغامونه دی
بله که باز وخت نشه خبرها هم میرسه بفرمایئ سب رادیو آزادی است
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی سید
سلام تاسو ته همکاران ته کومه وړاندې کوم د هلمند ولایت نه له هغه نه خبرې کوم
مهرباني کوي
محترم سلام صاحب ډیره ښه په موضوع دا نو زه خپل د یو سره یم چې له خپل له خپل په ایران کې چې کار کوي د افغانانو ایرانانو خو د یو سره جامعه ته ورکړ افغانانو نه غوړې نه چې د ایران ته ځي د افغانانو سلام دولت سمش په خلدا حکومت څخه څنګه دا چې ځوانان په دغه کار کې نه مسایل کې نو ځوان ځوانان د ځوانان به ایران ته مجبور کیږي نه د ځینو خبره به دا
بله سب ډیر زیات مننه اوس په فکر کوم چې د ټلیفون لپاره وخت نه وی. له خبرونو وروسته تاسو کولی شئ ټلیفون وکړئ، یو څو پیغامونه به نعیمی صاحب سره ولولو، بیا به ورشو خبرونو ته، او له خبرونو وروسته به اوریدونکو ته ووایئ چې بیا ټلیفون راوکړئ. عبدالکریم د هلمند له مارجې څخه لیکلي وایي، زما په نظر د ایران اقدام خاص د اشرف غنی د امضا پر ضد منظور امنیتي تړون دی. احسان الله له هلمند څخه لیکلي دي، وایي همسایه پر همسایه حق لري. محمد ولی د هلمند څخه لیکلي دي، وایي یو سړی بغیر د اجازه خپل کور بل چاته نه ورکوي. منظور یې دا دی چې ایران هم نشي کولی چې افغانانو ته تل تر تله خپله خاوره پریشتی چه افغانان پکی ووسی.
بله، بصیر از کابل در پیام خود نوشته کرده که رفتن افغانها به ایران در اثر فشارهای اقتصادی و همچنان بیکاری و نامنی در کشور است. و عبدالله از هرات نوشته که تعداد زیاد از افغانها، البته این